په اوداس کې څلور شیان فرض دي. اول د پوره مخ پرولل، دوهم د ګوتو د سرو څخه بیا تر څنګلو پورې د لاسو پرولل چې څنګلې هم په پرولولو کې داخلي دي، دریم د سر مسحه، د سر د سلرمې حصه مسحه کول فرض دي او د ټوله سر مسحه سنت ده، سلرم د ګوتو د سرو څخه تر بجلکو پورې د پښو پرولل چې بجلکې هم په پرولولو کې داخلي دي، د پرولولو په ځایو کې که د یوه ورېښته پر اندازه یو ځای نه پرولل سي او اوبه نه ور ورسېږي هغه اوداس اوداس نه دی او لمونځ نه په صحیح کېږي. هغه پاته نور کارونه چې په اوداسه کې کېږي هغه سنت دی، مثلا نیت په اوداسه کې سنت دی او هغه داسې دی، اراده مې ده د بې اوداسۍ د استکولو د پاره د رواوالي د هغو شیانو چې بېله اوداسه نه دي جایز. او دا خو درته معلومه ده چې نیت د زړه کار دی، په خوله ویل نه غواړي، خو څوک دغه نیت مستحب بولي. دوهم سنت د مخه تر اوداسه درې واره د لاسو پرېولل تر بندو پورې، دریم د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل، څلورم مسواک وهل، پنځم درې واره په خوله اوبل غړول چې په عربي کې مزمزه ورته وایي، شپږم استنشاق یعنی درې واره په پزه اوبل غړول سره د پزې د سوخ کولو یا ټک وهلو، اووم د ټوله سر مسحه، اتم د غوژو مسحه، نهم د ګوتو خلالول، لسم د ژیری خلالول، یولسم هر اندام درې واره پرېولل، یو وار پرېولل یې فرض دی او درې واره والو یې سنت دی، دولسم پر هغه ترتیب اوداس تازه کول کم چې د اوداسه په آیات کې ذکر سوی دی، یعنی اول مخ بیا لاسونه سره د سنگولو بیا د سر مسحه او بیا پښې سره د بجلکو، درلسم شروع به د راسته اندام په پرېولولو سره کوي، مثلا په لاسو کې اول راسته لاس پرېولل کیږي بیا چپه، دغه رنګ په پښو کې اول راسته پښه پرېولل کیږي او بیا چپه، څوارلسم پر لپسې او دست تازه کول داسې نه چې یو اندام پرېمینځي بیا مجلس یا کم کار وکي او بیا راسي هغه نور او دست پسې پوره کړي، پنځلسم د غاړې مسحه. ورونو دغه افعال چې ما د سنت په نامه سره ذکر کړه ځینې علما د هغو څخه ځینې افعال مستحب بللي دي، لکه نیت، د ټوله سر مسحه، د اوداسه ترتیب، پراسته اندام شروع، د غاړې مسحه او پر لپسې والی. خو ما ټوله د دې لپاره د سنتو په جمله کې ذکر کړه چې و اورېدونکي یا ویونکي ته تشویش نسی پیدا. د سنت او مستحب فرق دا دی چې د مستحب په عملي کولو کې دونه تاکید نسته لکه د سنت په ادا کولو کې. په غسل کې درې شیان فرض دي، د خولې پرېولل، د پزې پرېولل او د ټول بدن پرېولل. غسل د جنابت، حیض او نفاس څخه فرضیږي، نور غسلونه سنت یا مستحب دي. تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای دریږي، خو تیمم په هغه وخت کې جائز او روا دی چې یا اوبه نوي موجوده یا د اوبو استعمال ضرر ورسوي. په تیمم کې درې شیان فرض دي، اول نیت، متوجه سي په اوداسه کې نیت سنت یا مستحب دي خو په تیمم کې فرض دي. په زړه کې به دا نیت او اراده کوي چې د ځان څخه بیا اوداسي یا جنابت د دې لپاره لري کوم چې لمونځ راتراواسي. د تیمم دوهم فرض دا دی، دواړه لاسونه باید پر پاکم ځکه یا پر هغه پاک شي ووهل سي چې د مځکې د ذات او جنس څخه وي، او بیا دغه لاسونه پر ټوله مخ تیریږي. د تیمم دریم فرض دوهم وار بیا دواړه لاسونه پر مځکه وهل کیږي، او چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه تر څنګلو پورې سره د څنګلو تیریږي، او بیا راسته لاس پر چپه لاس دغه قسم تیریږي. انګشتری باید وکشل سي او ګوتې خلال سي. دل منځب بل شرط دادی چې دل منسکون کې پر بدن به نجاست نه وي. مثلا یو څوک او دس لري خو پر بدن یې نجاست سته، لمونځ نه صحیح کیږي، د بدن څخه باید نجاست لري کړسي. دل منځب بل شرط دادی چې دل منځ د ادا کولو ځای به پاک وي، هغه مزکه مثلا یا پټو چې لمونځ پر کیږي باید پاک وي. دل منځ بل شرط دادی چې دل منځ کوون کې عورت به پټ وي، که عورت لسو لمونځ نه صحیح کیږي. د نر عورت د نامه د لاندې څخه نیولې بیا تر زنګنو پورې، چې زنګنونه هم په عورت کې داخل دي خو نو نه دی عورت. هو، د عورت پټول د لمانځه د جواز او رواوالي د پاره شرط دی، مگر په هغه لباس کې لمونځ ادا کول چې موږ یې په عمومي مجالسو او بازارو کې نه اغوندو، لکه انګیا یا د خوب کمیس، په هغه کې لمونځ مکروه دی، ځکه الله جل جلاله فرمایي تاسی و مساجدو ته هغه خپل د زینت او وقار لباس اغوندي. مگر د ښځې ټول بدن عورت دی، بېله مخه، ورغو او د پښو قدمونه. د ښځې د پاره دغه ځایونه په لمانځه کې نه دي عورت، مگر د غیر وغیر محرم ته د ښځې مخلصول نه دي روا. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي لباس یا کالي هم باید پاک وي، په مردارو کالو کې لمونځ نه صحیح کیږي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د دغه لمانځه وخت به داخل سوی وي، د وخت تر داخلېدلو د مخه لمونځ نه صحیح کیږي. مثلا ماښام سوی نه دی، تا د ماښام لمونځ ادا کړي، دغه لمونځ نه دی صحیح، بیرته به یې راګرځوي. دغه رنګ نور ټول لمونځونه باید په خپل وخت کې ادا سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې مخ به د قبلې و طرف ته وي. د مکه مکرمه اهل یا هغه څوک چې په مکه مکرمه کې وي، هغه باید د کعبې شریفې و ذات ته مخامخ سي، او د نورو شارو خلق باید د کعبې شریفې و طرف ته مخامخ سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمانځه نیت به کوي چې کم یا د کم وخت لمونځ ادا کوم، د نیت او اول الله اکبر چې تکبیر تحریمه ورته وایي په مابین کې به جلاوالی نه وي، نیت او الله اکبر به سره یو ځای وي. او کدی په امام پسې د جماعت لمونځ ادا کاوه، د امام د متابعت نیت به هم کوي. نیت په زړه کې کیږي، په خوله سره ویل یې حتمی او ضروري نه دي. ورونو دا د لمانځه شرطونه وه، خو په خپل لمونځ هغه چې په الله اکبر سره شروع کیږي او په سلام سره پای ته رسیږي، فرض او واجبات، سنت او مستحبات لري. ستاسي د پوره پوهیدلو د پاره به د فرض او واجباتو، سنت او مستحباتو د پاره یو مثال ذکر کم. مثلا موږ به لمونځ داسې وبولو لکه یو تعمیر. په لمانځه کې که یو فرض کم سي، د هغه تعمیر سره مشابهت لري، کم چې نه چت لري نه پایې، چې و هغه تعمیر ته تعمیر نه ویل کیږي، بلکې یو خرابه او کنډواله ده. مگر هغه لمونځ چې فرض یې پوره وي او واجب یې کم وي، دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل سره دی چې چت او عمودونه لري، مگر دروازې او کلکنان نه لري، دننه هم گلسوی او زیابنسوی نوی. مگر هغه لمونځ چې فرض او واجب یې پوره وي خو سنت یې ناقص وي، دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل دی چې چت او عمودونه لري، کلکنان او دروازې لري، دننه گلسوی دی خو گلمالا نه ده پر تېره سوی او زیابنسوی نه دی. خو هغه لمونځ چې فرض، واجب او سنت یې ټوله پوره وي خو مستحبات یا پاتوی، دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل دی چې چت او عمودونه، دروازې او کلکنان ټول لري، دننه هم شګل سوی او زیابن سوی دی خو رنگ سوی نه دی. او که د لمانځه فرض او واجبات، سنت او مستحبات ټول پوره و، نو د هغه مکمل او شایسته رنگ سوی تعمیر په مثل سره دی. دا فقط یو مثال و. که د لمانځه د شرطو او رکنو څخه یو شرط یا رکن په قصد یا هیر سره پاته سي، هغه لمونځ نه دی، باید د سره را وګرځول سي. او که د لمانځه د واجباتو څخه یو واجب په قصد سره پرېښول سي، د دغه لمانځه را ګرځول واجب دي. او کبیا یو واجب په سهو او خطا سره پاتاسو د هغه جبیره په سجده سهو سره کیږي. سجده سهو چی شده؟ سجده سهو هغه دوی سجدی دی چې د لمانځه په اخره ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته وراسته طرف ته یو سلام ګرځول کیږي، او بیا د الله اکبر په ویلو سره د هغې ناستې څخه دوی سجدی کیږي، او په هر سجده کې درې واره سبحان ربی الاعلا ویل کیږي. بیا چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او کښینی، د سره څخه التحیات تر وقنا عذاب النار پوري ویل کیږي، او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځول کیږي. نو لمونځ خلاص او پوره سو. هغه نقص چې د واجب په پریښولو سره په لمانځه کې راغلی وو، د هغه جبیره په دغه سجده سهو سره وسوه ان شاء الله تعالی. سجده سهو په څلورو کارو سره لازمیږي: اول زیاتوب، دوهم کمبود، دریم شک، څلرم زند. زیاتوب یعنی د داسې کار په زیاتوالي سره سجده سهو لازمیږي چې هغه کار د لمانځه د جنس څخه وي. مثلا د یوې رکوع پر ځای د دوې رکوع وکړه، یا درې سجدی دی وکړه. دوهم کمبود یعنی د یو واجب په پریښولو سره سجده سهو لازمیږي. مثلا د سورة الفاتحه یا الحمد لله ویل پاتسی، یا د سورة ویل پریږده، یا اول الناس ته پاتسی، یا د التحیات ویل پاتسی، یا په ویترو کې دعای قنوت ویل پاتسی، یا داسې نور واجبات پاتسی. دریم شک، که یو څوک په شک کې سو چې دا مې دوهم رکعت که دریم، دغه څوک به هم د لمانځه په آخر کې سجده سهو کوي. څلورم ځنډ، د لمانځه په ارکانو کې د یو رکن په ځنډولو سره هم سجده سهو لازمیږي. په خپله د سجده سهو ادا کول واجب دي. د لمانځه د واجباتو څخه هغه کارونه مقصد دي چې به له هغو څخه لمونځ صحیح کیږي، مګر د دغه سهو په سبب د لمانځه په آخر کې باید دوی سجده وسي. او سنت به هغه کارونه دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغو پر کولو همیشه توب کړی دي، او به له عذره یې نه دي پریشي، لکه د سبحانك اللهم او اعوذ بالله ویل، یا د رکوع او سجده تکبیرات. مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي، هغه شیان دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یوار یا څو واره هغه فعل کړی وي، خو همیشه توب یې نه وي پر کړی، لکه په رکوع او سجده کې تر درې واره زیات تسبیح ویل. د لمانځه فرضونه چې رکنونه هم ورته ویل کیږي شپږ دي. که یو د دغه فرضو څخه پاتې سي، لمونځ نه صحیح کیږي او بیرته به یې د سره راګرځوي. اول تکبیر تحریمه، چې تکبیر الافتتاح هم ورته ویل کیږي، او دا هغه اول تکبیر دی چې لمونځ په شروع کیږي. تکبیر تحریمه په دې سبب ورته ویل کیږي چې د ده په ویلو سره هغه حلال شیان حرامیږي، لکه خوړل او چشل، خبرې او تګ کول، او داسې نور حرکتونه. د لمانځه دوهم فرض ولاړه ده. د لمانځه دریم فرض د قرآن مجید څخه قرأت ویل دي، که څه هم یو آیات وي. د لمانځه څلورم فرض رکوع ده. د لمانځه پنځم فرض سجده ده. د لمانځه شپږم فرض د التحیات یا تشهد پر اندازه آخري ناسته ده. دغه شپږ شی فرض دي، ادا کول یې حتمی او ضروري دي. که یو د دغه فرائضو څخه پاتې سي، لمونځ نه صحیح کیږي. او بیا څو شی په لمانځه کې واجب دي. د واجب حکم دا دی، که یو چا یو واجب په قصر پریښاوه، د لمانځه بیرته راګرځول پر واجب دي، او که په خطا سره ځینې پاتې سو یا یې هیر سو، په سجده سهو سره یې جبیره کیږي. د لمانځه واجبات دا دي: اول د سورة الفاتحه یعنی الحمد لله ویل. دوهم د فرضو په دوو اولو رکعتو کې د الحمد لله سره د یو سورت یا د قران مجید څخه د درو آیاتو ویل، او الحمد لله تر سورت د مخه ویل کیږي. دریم په ارکانو کې یعنی رکوع سجده او ولاړه کې آرامتیا واجب ده. یعنی په دغه ارکانو کې دونه زند کول چې انسان د هغه خپل حرکت څخه پکښې آرام سي. څلورم، اوله ناسته واجب ده. په اوله او اخره ناسته کې التحیات ویل واجب دي. د سهار، ماښام، ماخوستن، د لمنځو په دوو اولو رکعتو کې د امام د پاره په جهر یا لوړ آواز قراءت ویل واجب دي. د ماپشین او مازیګر په پرل منځ کې او د ماښام او ماخوستن په آخرو رکعتو کې خفیه یا قرار قراءت ویل واجب دي. د جمعې او اخترو په لمانځ کې، په تراویح او د روژې د میاشتې په ویترو کې د امام د پاره په جهر قراءت ویل واجب دي. د اخترو په لمنځو کې تکبیرونه واجب دي. په ویترو کې دعای قنوت ویل واجب دي. دا د لمانځه واجبات و چې په مختصر ډول سره بیان سوه او په پاتې کېدلو سره یې سجده سهو لازمیږي. اوس به هغه کارونه درته بیان سي چې په لمانځه کې یې کول سنت دي، او سنت و هغه شته ویل کیږي چې په کولو یې اجر او ثواب سته. لمونځ په پوره کیږي، او په نه کولو یې لمونځ صحیح دی مګر ناقص دی. بې له عذره یې پرېښوول ښه کار نه دی. او د لمانځه سنت دغه دی: د تکبیر تحریمه سره د نرانو دپاره تر غوږو پورې لاسونه پورته کول، او د ښځو دپاره تر اوږو پورې، او بیا راسته لاس پر چپه لاس ایښوول. البته د نورو دپاره تر نامه لاندې خو ښځې باید پر ځیګر کښېږدي. او بیا د سبحانک اللهم ویل، بیا اعوذ بالله ویل، او بیا بسم الله ویل تر سورة الفاتحه وروسته آمین ویل، سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل. ټول هغه تکبیرونه چې د یو حالت څخه و بل حالت ته د نقلېدلو په وخت کې ویل کیږي سنت دي. مثلا د رکوع څخه سجدې ته او د سجدې څخه ناستې ته په دغسې وختو کې چې الله اکبر ویل کیږي د هغه ویل سنت دي. په رکوع کې سبحان ربي العظیم او په سجده کې سبحان ربي الاعلى درې واره ویل سنت دي. خو عام خلق چې د ضا تلفظ په زی سره کوي هغه باید د سبحان ربي العظیم پر ځای سبحان ربي الكريم ووای، ځکه عظیم په زی سره و ډېر سخت او شدید دشمن ته ویل کیږي چې هغه زموږ دپاره شیطان دی. او د لمانځه بل سنت دا دی چې په رکوع کې د لاسو ګوتې خلاصې ونیسي او زنګنونه په ونیسي. خو د ښځو دپاره دا کار نه دی سنت، بلکې ښځه به ګوتې نه خلاصوي او په عادي شکل به لاسونه پر زنګنو ایږدي. د لمانځه بل سنت دا دی چې د ناستې په وخت کې به چپه پښه اواره کښېږدي، او پر دغه پښه به کښېني، او راسته پښه به د ګوتو پر سرو جګه ودروي. البته د ګوتو سرونه به مخ د قبلې پر طرف کټ وي. دغه ناسته د نر دپاره ده، خو ښځه باید دواړې پښې وراسته طرف ته وباسي او کښېني. په ناسته کې به دواړه لاسونه پر رنو کښېږدي. په آخري ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته درود ویل سنت دي، یعنی اللهم صلی او اللهم بارک ویل. او پس له دروده اللهم ربنا ویل سنت دي. د سلام سره راسته او چپه طرف ته کتل سنت دي. کلمونز په جماعت وو، امام باید په خپل سلام سره هغه خلق په نیت کې ونیسي چې د ده وراسته او چپه طرف ته دي. یعنی کم وخت چې وراسته طرف ته مخ واړوي دغه سلام به یې د راسته اوژې و ملائکو او د راسته طرف لمونځ کوونکو ته وي، او چې بیا چپه طرف ته وګوري دغه رنګه به یې ملائکې او د دغه طرف لمونځ کوونکي خلق په نیت کې وي. مقتدی چې وراسته طرف ته سلام ګرځوي د هغه طرف خلق او ملائکې به یې په نیت کې وي، او چپه طرف ته چې سلام ګرځوي د هغه طرف ملائکې او خلق به یې په نیت کې وي. او امام چې یو هر طرف ته وو په هغه طرف کې به امام هم ورسره داخلوي. او کدی یوازې لمونځ کاوه په دواړو طرفو کې به د ملائکې په نیت کې وي. د لمانځه مستحبات داسې دي: د اول الله اکبر یا تکبیر تحریمه د ویلو په وخت کې به دي لاسونه د لستونو څخه د باندې وي. البته دغه کار د نر دپاره مستحب دی، نه د ښځو دپاره. په ولاړه کې به د سجدې وځای ته ګوره، په رکوع کې به د پښو مخانو ته ګوره، په سجده کې به د پزې و نرمۍ ته ګوره، په ناسته کې به و ځیګر ته ګوره، د سلام په وخت کې به اوژو ته ګوره، څومره چې دې په وسه پوراوي ټوخی به بندوې، او د ارژمۍ په وخت کې هم باید د قدرت پر اندازه خوله پټه کې. وروڼو، دا د لمانځه یو څه مختصر احکام وه چې دغه ټوله ظاهري او جسمي عملونه یا کارونه وه چې په بدن یا په د باندني ماحول پورې تعلق درلودي او د لمانځه د ادا کولو دپاره ضروري وه. اوس یو بل مهم شی پاتې دی چې هغه په زړه پورې تعلق لري، چې هغه په لمانځه کې خشوع او د زړه حضور دی. خشوع نه د لمانځه په شرطو او نه په رکنو کې ذکر شوی ده، ځکه دغه خشوع ستا او ستا د رب عز وجل په مابین کې رابطه ده. خشوع په زړه پورې تعلق لري. شرطونه او رکنونه ټول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض دي. نو که ته په دغه ټولو شرایطو او ارکانو، فرائضو او واجباتو، سننو او مستحباتو سره خپل لمونځ ادا کړې، هغه د لمانځه فرضیت ستا د غاړې څخه ساقط شو، فرض دې ادا کړه، مګر دغه لمونځ دې قبول شو که یا؟ والله اعلم. نو علمای کرام وایي خشوع د لمانځه د ادا کولو د پاره شرط نه ده، مګر د لمانځه د قبلېدلو د پاره شرط ده. لمونځ بې له خشوع او بې له حضور قلب څخه کېدلای سي، مګر دا چې قبلېږي که یا؟ والله اعلم. نو د لمانځه د قبلېدلو د پاره خشوع مهم او لازمي کار دی. اوس نو موږ خشوع او د زړه حضور څنګه حاصلولای سو؟ ورونو، په لمانځه کې غفلت، پریشانه افکار او بې ځایه فکرونه دوه سبب لري، چې یو یې ظاهري سبب دی او بل یې باطني سبب دی. هغه شی چې په ظاهري ډول د حضور قلب مانع ګرځي، هغه په داسې ځای کې لمونځ کول دي چې هلته غال مغال وي، یو څه د لیدلو او یو څه د اورېدلو شیان موجود وي. نو په یقیني ډول زړه په هغه شیانو مشغوله کیږي چې دا یې ویني یا اوري، ځکه چې زړه د سترګو او غوږو تابع دی. د دغه قسم تشویش علاج دا دی چې په داسې ځای کې لمونځ ونه کې چې هلته جذبوونکي شیان موجود وي، مثلا ټیپ یا رادیو چالانه وي او ته لمونځ کوې، مجلس کیږي او ته لمونځ کوې، او داسې نور کارونه. بلکې لمونځ باید په ګوښه او خلوت ځای، په داسې ځای کې وسی چې هلته د توجه اړوونکي او د نظر جذبوونکي شیان نه وي موجود. نو به د سترګې او غوږونه د مشغولتیا څخه راوګرځي او زړه به دې و خپل رب عز وجل ته متوجه سي. د دغه مقصد د حاصلولو دپاره او د لمانځه د ادا کولو دپاره تر ټولو ښه ځای مسجد دی. او که مسجد نه وي، یعنی هغه ورونه چې په امریکا او اروپا کې ژوند کوي، نو په خپل کور کې باید د لمانځه دپاره یوه خالي خونه اختیار کړي چې هلته ژوږ او د توجه وړ شی نه وي موجود. که فرضاً یو څوک د مجلس په کوټه کې لمونځ کوي، نو هغه څوک قصدن خپل لمونځ خشوع او حضور قلب خرابوي. دوهم، د باطلو افکارو سبب باطنی وي، یعنی د باندې څخه نه، بلکې په خپل د انسان په زړه کې پاشلي افکار او بې نتیجې فکرونه ورګرځي، خو پر خیالاتو غالبه کېدل او د هغو کنټرولول هم ډیر مشکل او سخت کار دی، ځکه هغه د انسان په اختیار کې نه وي. نو د هغو د دفع کولو او لری کولو دپاره دغه خبرې په یاد کې ولري. خیالات پر دوه قسمه دي، یو دا چې په یو خاص کار دی زړه مشغوله وي، چې د هغه کار په سبب فکرونه درته پیدا کیږي. د دغه سی فکر د پاره چاره داده چې اول د هغه کار څخه ځان فارغ ک او بیا په مطمئن زړه لمونځ وک. مگر ځینې داسې کارونه دي چې په لږ وخت او یو ساعت کې سرته نه رسیږي، یا بیا ځای چرتونه او فکرونه دي پر زړه درګرځي چې تا د خپل رب عزوجل د یاد او ذکر څخه مشغوله وي. د دغه سی افکارو د لری کولو د پاره ښه طریقه داده پلمانځکی چې کمشي په خوله وایې، د هغه په معنا او مقصد په هیدلو کوشش کوه او خپل زړه په هغه مشغوله و چې اصلا زموږ دغه اوسنۍ بحث هم د دغه مقصد د پاره لیکل شوی دی چې مسلمان ورونه په لمانځه کې د پریشان افکار څخه راوګرځي او د لمانځه په معنا او ترجمه مشغوله سي. کفرزن بیا هم د یو چا د لمانځه ترجمه نویز ده، هغه دی خپل خولې ته متوجه سي چې کم شی می ووایه او اوس څه شی وایم. مثلا الحمد لله رب العالمين می ووایه او اوس وایم الرحمن الرحیم، دغه سي د لمانځه تر پایه او اخره. ورونو معافی غواړم، خبرې مې ډېرې اوږدې کړې، اوس به د لمانځه په ترجمه شروع وکم او ان شاء الله تعالی د ترجمې تر څنګ به د ځینو احکامو یو څه نور وضاحت هم ورسره کوو. وبالله التوفیق. د مثال پر ډول زه اوس د ماپشین منز ادا کوم. د ماپشین منز څلور رکعاته فرض دي. اول مې د لمانځه شرطونه یعنی غسل یا اودس، د کالو پاکي، د بدن پاکي، د لمانځه د ځای پاکي، د عورت ستر، دا ټول پر ځای کړه. مخ پر قبله ودرېدم، په زړه کې مې نیت وکړ چې د ماپشین څلور رکعاته فرض لمونځ ادا کوم. نو وایم الله اکبر، یعنی الله ډېر لوی دی. د دغه اول الله اکبر ویل فرض دی، او د دغه تکبیر سره د لاسو پورته کول د نر د پاره تر غوږو او د ښځې د پاره تر اوږو سنت دی. بیا راسته لاس پر چپه لاس اژدم او لاسونه تر نامه لاندې په داسې ډول سره نیسم چې د راسته لاس بټه او خمچه ګوته به د چپه لاس پر بند راګرځېدلې وي، او دغه نورې درې ګوتې به پر چپه لاس اوږدې پرتې وي، چې دغه لاس نیول هم سنت دی. خو ښځه به لاسونه پر ځیګر نیسي او بیا وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ده سبحانك اللهم ويل سنتي او قرار ويل كيجي كامام كمقتدي كالمنز يوازي كبجمعات بهر حالت كي قرار ويل كيجي او دلمانزه په اول رکعات کې ویل کیږي. نو ځکه دعای استفتاح یعنی دلمانزه د شروع کېدلو دعا هم ورته ویل کیږي، او ترجمه یا معنا یې داسې ده: سبحانك تپاکه اللهم اے الله، وبحمدك او ستا حمد او ثنا صفت او تعریف بیانوم، وتبارك اسمك وتبارك اسمك او ستا په نام کې یا ستا د نام سره برکت سته. هر څونه چې د الله جل جلاله نوم یادوي اجر او ثوابونه درکول کیږي. وتعالى جدك او ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډیر لوړ دی. ولا اله غيرك او بلا تاسخه بل هیڅ اله یا معبود برحق نسته، بل داسې څوک نسته چې د هغه عبادت ته حق وي او هغه دې دغه قابل وي چې عبادت یې وسی. چې پوره ترجمه یې داسې ده: اے الله، ته د عیب او شریکت څخه پاک یې، او زه ستا حمد بیانوم. ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډېر لوړ او لوی دي، او بې له تاسخه بل هیڅ معبود برحق یعنی د عبادت وړ او لایق نسته. اوس نو که په امام پسې ولاړ وې، پس د ثنا ویلو څخه تر رکوع پورې به پټه خوله سي، او که یوازې وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم به ووایه، چې د دغه دوو ویل هم سنت دي او قرار ویل کیږي. چې ترجمه یې داسې ده: اعوذ ساتنه او پناه غواړم بالله په الله سره، من الشیطان د شیطان څخه، الرجیم چې ترټل سوی او شړل سوی دی، یعنی زه په الله جل جلاله سره د هغه ترټل سوی شیطان څخه پناه او ساتنه غواړم، چې الله جل جلاله مې د هغه د وسوسو او غلط لارې څخه وساتي. او بیانو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نام سره د الله، هغه الله چې الرحمن ډیر زیات مهربان دی، الرحیم رحم لرونکی دی. رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله مبارک نومونه دي، او دواړه د ډیر مهربانی د پاره دي، مگر پر رحمان کې تر رحیم مبالغه زیاته ده. یعنی تر هر څه د مخه د الله جل جلاله په نامه او یادولو شروع کوم. هغه الله چې رحمان ډیر زیات مهربان دی، رزق او صحت ژوند او ډیر نعمتونه را کړی دي، پراخ رحمت ډیر فضل او احسان لري، او هم رحیم دی، الذي وسعت رحمته كل شيء، په هر شي کې د جل جلاله رحمت ته. او بیا نو سوره الفاتحه یعنی الحمد لله والکیش. ورونو بیا په تکرار سره وایم، که څوک په امام پسې ولاړ وي بېله سبحانك اللهم څخه بل شی نه وایي، نه اعوذ بالله، نه بسم الله، نه الحمد لله، نه سورت، فقط د رکوع تکبیر د امام سره وایي او رکوع ته ځي. خو امام او هغه څوک چې یوازې لمونځ کوي دغه ذکر سوي ټول شیان لکه سبحانك اللهم، اعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله او سورت وایي، او په پات ټول رکعاتو کې دغه حکم دی چې په ولاړه کې د امام سره هیڅ شی نه ویل کیږي، او یوازې نفر که نروي کشره ده دغه ټول شیان وایي. اوس نو پس له بسم الله الرحمن الرحیم څخه الحمد لله ویل کیږي. د الحمد لله ویل واجب دی، په خوپیه المنزو کې یې کرار ویل واجب دی، او په جهریه المنزو کې یې د امام د پاره په جهر سره یعنی په لوړ اواز ویل واجب دی. او الحمد لله داسې ده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ده الحمد لله ترجمة. الحمد لله طول صفتنا ده تعرف أو ثناء طول أقسام ده الله جل جلاله ده پاره دي. هغه الله چې رب العالمين دي، يعني تربية كونكي أو پالونكي ده طول مخلوقاتو أو عالمو دي. هغه الله چې الرحمن الرحيم دي، دیر زیات مهربانه او پورا رحم کونکی دی، مالک یوم الدین، مالک او خاوند، اختیاردار او متصرف د قیامت د ورځې دی. ایاک نعبد، خاص تاته یا خاص تا عبادت کو، و ایاک نستعین، او خاص تاسخه مدد او کومک غواړو. اهدنا وشه مشته، الصراط لار، المستقيم سما، صراط الذين لارده غكسانو انعمت عليهم چتا انعام کړی دی پر هغه باندې. هغه کسان چې الله جل جلاله انعام پر کړی دی څلور ډلې دي، انبیاء، صدیقین، شهداء او صالحین. غیر المغضوب عليهم، مراشه لارده غکسانو چې پر هغه غضب سوی دی چې يهود دي، ولا الضالين، او مرا شیلار د گمراهانو چې هغه نصارا دي. امين. اي رب قبول کې د غزما دعا یا زما وینا، خود امين لفظ د قران مجید څخه نه دی او ویل یې سنت دی. اوس نو که موږ وغواړو چې د الحمدلله ترجمه په نور زیات تفصیل سره وکړو، هغه د ځان د پاره خاصه فته غواړي، خو بیا هم د یو څل لږ تفصیل څخه چاره نسته. اولا، سورة الفاتحة دا قرآن مجد دا ترتب بلحاظ ندا نزول پا حساب. اول سورت دي، سرنگ چه دا كلام الله شروع او افتتاح پا دسر كيجي نو سورة الفاتحة ورتويل كيجي. داغ سورت مكي دي او او آيات دي، الحمد لله تا فاتحة، ام الكتاب، سبع المثاني، شافية، وافية، كافية، اساس او الحمدو ویل کیږي. حمد هغه ثناء او صفت ته ویل کیږي چې د یو چا د تعظیم او لوی د پاره وي، او په عین حال کې د هغه چا محبت هم ولري کم چې ته حمد وایه. حمد تر شکر عام دی، ځکه شکر د نعمت په مقابل کې وي، او حمد داسې نه دی. الله د الهي ذات د پاره اسم علم دی چې بل هیڅوک په دغه نامه کې نسی ورسره شریکېدلی. الله د الله جل جلاله د پاره اسم اکبر دی، او الله د هغه حق موجود نوم دی چې ټول الهي صفاتونه پکې موجود دي. الله د هغه یوازنی حقیقي موجود نوم دی چې د ربوبیت په صفاتو موصف دی. لا اله الا هو سبحانه رب د تربیه څخه مشتق دی او تربیه د بل چا د کارو و اصلاح کولو ته ویل کیږي. رب و هغه چا ته ویل کیږي چې د کارو اصلاح کوي او پای ته رسوي. د رب نور معناوي همسته لکه مالک، مصلح، معبود. رب داسې امر ته ویل کیږي چې امر یې چلیږي. عالمین په عالمین کې انس او جن، ملائکه او شیاطین داخل دي. عالمین د علامې څخه مشتق دي ځکه عالم د خالق جل جلاله پر وجود علامه ده. الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله صفتونه دي او د رحمت څخه مشتق دي. په رحمان او رحیم کې د رحمت داسې صفتونه او ترجمه پرتې دي چې په هغه وکسته په هغه بل کې نسته او کم چې په هغه بل کېسته په اول کې نسته. رحمان یعنی لوی او عظیم رحمت دی. رحمان د مبالغه صیغه ده. کم وخت چې شی ډیر زیات وي دغه وزن او لفظ استعمالیږي، مګر همیشه توب نه دی ورسره، لکه غضبان یا سکران. مګر د رحیم په ترجمه کې د رحمت سره همیشه توب هم ورسره دی، ځکه د فعیل صیغه په دائمی صفاتو کې مستعملیږي لکه کریم او ظریف. نو په رحمان کې د رحمت ډیروالی موجود دی او په رحیم کې د رحمت همیشه توب موجود دی. خو څوک دا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې رحمت یې عام او ټول پکې شامل دی، مسلمان او کافر ته رزق ورکوي، په دنیا کې د ټولو انسانانو که ښه کارونه کوي که بد، ګټ او مصلحتونه عام او سره یو شی دي او ټول ته ورسیږي. او رحیم خاص رحمت دی چې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی. او بیا نو په دغه الحمدلله کې الله عز وجل مشتدارا وشول چې موږ باید د الله جل جلاله حمد او ثنا، تسبیح او تعریف، هغه چې د الهي ذات د پاره وړ او لایق وي څنګه ووایو. نو رب عز وجل دارا وشول چې ایز ما بندگانو که تاسې زما حمد وایست نو ووایست الحمد لله رب العالمین، زه الله د عظمت او لویی، تقدس او کبریا خاوندم، خلق او ایجاد یوازې زه کوم، د انس او جن، ملائکو او شیطانانو، مزکو او اسمانو رب زیم. رحمان او رحیم هغه چې رحمت یې و هر شي ته رسېدلی دی او پر خپلو بندگانو یې د خلقولو یا پیدا کولو او رزق ورکولو احسان کړی دی هغه زیم. هغه چې د دارینو و نیکبختی ته لارښوونه کړې ده هغه زیم. نو دغه رب الجلیل عظیم الرحمه دائم الاحسان رب مالک یوم الدین دی، د حساب او کتاب، د ثواب او عذاب مالک او اختیاردار دغه رب عز وجل دی. نو دغه رب لره موږ عاجزی کوو، تزرع او خضوع ورته کوو او عبادت یې کوو، او د دغه الله څخه موږ د ده جل جلاله پر طاعت او رضا کومک غواړو، ځکه دی عز وجل د اجلال او تعظیم لائق او مستحق دی، او زموږ د کومک کولو قدرت بی له ده جل جلاله بل هیڅوک نه لري. نو خود موږ د ده جل جلاله څخه د لارښوونې طلب کوو چې موږ و حق او مستقیم لارې ته هدایت کړي او پر دین مبین اسلام قائم او ثابت کړي، او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د مقربینو پر لار تللي وي، او د هغو کسانو لار را وښيي چې پر هغو یې انعام کړی دی لکه انبیاء، صدیقین، شهدا او صالحین. او الهی موږ د هغو کسانو څخه مګر زوی چې هغه د سمې لارې څخه اوښتي دي او ستا دښمنان دي چې هغه یهود او نصارا دي. د الحمدلله تر ویلو وروسته د فرض په دوو اولو رکعتو کې د قران مجید څخه د یو اوږده آیات یا درې کوچني آیاتو ویل هم واجب دي. اوس نو کلمنس خفیه و د الحمدلله او سورت ویل په قرار سره واجب دي، او کلمند جهریه وو د آیاتو ویل په جهر یا په لوړ آواز ویل واجب دي. البته دغه ویل د امام د پاره. په لمانځه کې د قراءت ویلو د پاره د کم خاص سورت یا خاص آیاتو ویل نجم معین، هر سورت یا د قران مجید څخه هر ځای ویلای سي، خو د قران مجید د ترتیب مراعت باید وسی. یعنی لکه څنګه چې د قران مجید ترتیب دی، پر هغه ترتیب یو په بل پسې باید وویل سي، نه دا چې د پای د طرفه د شروع و طرف ته ځي. مثلا په اول رکعت کې دی الم تر کیف سورت وایا، په دوهم رکعت کې باید دا هغه ورسته سورته څخه یو سورته وویل سي، نه داسې چې په دوهم رکعت کې د دمخه سورته څخه یو سورته وای، ځکه چې دغه سی به ترتیب وویل لمونز مکروه کوي. او بل دا چې په لمونزو او رکعاتو کې باید د قران مجید مختلف سورتونه یا آیاتونه وویل سي، د یو سورته خاصول مکروه دي. خو بدبختانه زموږ په وطن کې داسې ډیر خلک شته چې به له قل هو الله احد څخه بل سورته نوی پیاد، چې دا کار غفلت او بے پروايي ده. دا به څنګه مسلمانی وي چې د دنیا د کارو څخه په ډیرو شیانو پوهیږو، او د کلام الله څخه مو بے له قل هو الله احد بل شی نه وي پیاد، او په وترو کې د دعای قنوت پر ځای اللهم ربنا وایو. نو هر هغه څوک چې داسې وي، هغه دې د اوس څخه د نورو سورتو او دعای قنوت په پیادولو شروع وکړي. که څوک وایي زه لوی یم نمی پیادیجی، خود الله جل جلاله په حضور دغه عذر نه قبلیجی، او اصلا هغه سړی نیت او عزم نه دی کړی. کنه ډیر داسې خلک سته چې ټول قران مجید په لویواله پیاد کړی دی، د دنیا کارونه چې نه فرض دي نه واجب څنګه مزد کړی دی، او زده کولای سو، حتی انګریزي، الماني او فرانسوي ژبه مزد کړی، مګر د دین د زده کړې څخه پیاوه او بل بهانه ځان خلاصو. په هر صورت سرنګ چې زیات خلق په منځ کې قل هو الله احد وای، نو زه به هم د ترجمه د پاره د نور سورته پر ځای قل هو الله احد اختیار کم. نو پس له الحمد لله او امين ويلثق وایو قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کم وخت چې کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کوله چې ستا الله هغه چې ته یې عبادت کوي څنګه دی، زموږ معبودان خو دغه ډبري او دغه بوتان دي، نو د الله جل جلاله د طرفه دغه سورته نازل سو چې سورته الاخلاص ورته ویل کیږي، او ترجمه یې په داسې ډول سره ده: قل اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایا هو الله احد، زما معبود یو الله دی، په ذات او صفاتو کې هیڅ شریک نه لري، الله الصمد، الله جل جلاله بے پروا دی، ټول شیان دغه الله ته محتاج دي. ورونو د صمد لفظ ډیر ترجمه لري، او ټول یې دلته صحیح کېدلای شي. مثلا صمد و هغه سردار ته ویل کیږي چې بے له د څخه هیڅ کار سرته نه رسیږي. صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې نور ټول شیان ختمیږي، فنا کیږي او دی پاته کیږي. صمد یعنی مقصد. صمد هغه چا ته ویل کیږي چې نه وژي کیږي او نه تژي کیږي. نو زموږ رب عز وجل هغه ذات دی چې موږ خپل ټول احتیاجات د د جل جلاله څخه غواړو، او هر قسم کومک د د جل جلاله څخه غوښتل کیږي. ټول لوی او مشرتوب په د جل جلاله کې موجود دي، نه خواړه خوري او نه څه چشي، نه چاته اړ او محتاج دي، او تر ټول او تر خپلو مخلوقاتو ورسته هم دی جل جلاله پات کیږي. لم یلد، هیڅوک یې نه دی زیږولی، ولم یولد، او د هیڅ چا څخه نه دی زیږېدلی، یعنی نه څوک د د جل جلاله اولاد دي، او نه دی جل جلاله د چا اولاد دی. په دغه قول سره هغه فاسد عقیده رد سوی، لکه یهود او نصارا چې وایي عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام د الله جل جلاله زامن دي، یا ملائکه د الله جل جلاله لوني دي، او دا هم رد سو چې څوک وایي عیسی علیه السلام العیاذ بالله خدای دی، ځکه هغه د حضرت مریم څخه زیږېدلی دی. ولم یکن له او نست دغه الله لره کفوا سیال مثل احد، هیڅوک د الله جل جلاله سیال مثل ندی. د سورت تر ویلو وروسته د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ځم. د الله اکبر ویل سنت دی او تکبیر هم کوتاه ویل کیږي، یعنی په اول او آخر کې به یې نه اوږدوي. په اول کې اوږدېدل داسې دی چې د الله الف په مد سره ووایه لکه الله، او په آخر کې اوږدېدل داسې دی چې د اکبر به په الف ولاړه کې او وایه اکبر. دغه دواړه قسمه ویل حرام او ناروا دی، بلکې المنز په فاسدیږي. اوس چې د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړې، په رکوع کې لاسونه پر زنګنو ایښول کیږي، د لاسو ګوتې به خلاصې نیسي او د زنګانه سترګه یا کوړۍ به پنیسي. په رکوع کې ملا برابره یا اواره نیول کیږي او سر به هم د ملا سره برابر نیسي. نه به دې جب محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، پاته بحث به په راتلونکي دوهمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهله.